افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې امریکا وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د دې راپور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د دې راپور هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اوري.
د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر پر 10,000 واوښت. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به نن په افغانستان کې د وروستیو دریو میاشتو پر وضعیت راپور وړاندې سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د داعش د نوي مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې 10,000,000 امریکایي ډالره جایزه ورکوي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 10,115 ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په وروستي وشواروس کې 1,115 مشکوک کسان معاینه کړي او په هغوی کې 4,6 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامه روغتیا وزارت ویلي په یوه شواروس کې د کورونا ویروس له کبله 6 مړه شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مکررن له خلکو غواړي چې په خپل کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو دې ځان لري وساتي او لاسونه دې مکررن مینځي او ماسکونه دې اغوندي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک سو. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د سیاسي پرمختګونو، د کورونا ویروس، د ټولنې، صحي او اقتصادي اغېز په را روان وخت کې د اقتصادي ودې او د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل شوی دی. انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 18 وشوه ستایلې ده او د سیاسي بنبست پای ته رسېدو لپاره یو ضروري ګام یې بللې ده. ګوترش په راپور کې لیکلي چې د کورونا ویروس وبا د افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو، د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم پر ضد مبارزې د هماهنګۍ د ادارې مشر په واشنگټن کې رسنیو ته ویلي دي چې د دوی موقف پټ نه دی او دوی له طالبانو غواړي چې خپل تعهد پر ځای کړي او له القاعده او بلې هرې تروریستي ډلې سره چې د امریکا ګټو ته تاوان پېښولی سي اړیکې وشلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې ترڅو هغوی په افغانستان کې له هغو تروریستي ډلو سره مبارزه وکړي چې بیا امریکا ته تهدید پېښولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې هغه چاته به چې د داعش دی و مشر امیر محمد د داعش د ډلې د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10,000,000 امریکایي ډالره جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ ایښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل سو. د بغدادي تر مرګ وروسته المولا د هغه پر ځای د داعش مشر ټاکل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ابتدا کې د المولا پر سر 15,000,000 ډالره جایزه یې شوه، خو کله چې هغه د بغدادي پر ځای وټاکل سو د امریکا حکومت هم جایزه دوه چنده کړه. المولا په عراق کې د میشتو یزیدیانو پر ضد فتواګانې ورکړي چې د ملګرو ملتونو سازمان یې د یوې مذهبي لږکۍ قتل عام ګڼي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 150 هغه پیلوټان به چې په تازه څېړنه کې څرګنده سوي چې د پیلوټۍ اسنادې مشکوک دي له پروازه منع کړي. دا شرکت ټول 4,26 پیلوټان لري. د پاکستان د هوایی چلن وزیر غلام سرور خان نن د پی آی ای شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د څېړنو راپور ته پاکستان مرکزی پارلمان ته وړاندې کړ. د پاکستان د هوایی چلن وزیر د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته وویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه دي.
دی وایي چې پیلوټ او د هغه مرستیال د پرواز په وخت کې متمرکز نه وو او فکر یې د کورونا ویروس ویرې نیولی و. د هغوی د کورنیو غړي په کورونا ویروس اخته شوي وو او هغوی یوازې پر کورونا خبرې کولې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یو مسافر لونکي ایربس الوتکه د مې میاشتې په 22مه نیټه په کراچۍ کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه وژل سوي دي. د پاکستان د هوایی چلند وزیر نن د دغه هیواد مرکزي پارلمان ته وویل چې هغه اسناد او شواهد چې مخکې راټول سوي او نه و تعویض سوي داسې څرګندوي چې د دغې الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټ او د هغه د مرستیال پیلوټ بې پروایي وه. او د فرانسې حکومت نن ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا 3 میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و، خو له نن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړل سوې چې د ایفل برج د لیدو لپاره سیمې ته ورسي. البته سیلانیان اجازه نه لري چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي. خلک مجبور دي چې په زینو پورته سي. فرانسوي چارواکو دا کار د دې لپاره کړی چې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخنیوی وسي او هغه فاصله چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مهمه ده وساتل سي. خو رپورټونه وایي چې د جولای له لومړۍ نیټې څخه به په لیفتونو کې هم خلکو ته د ختو او د راښته کېدو اجازه ورکړل سي.
تاسو ازادي رادیو ته وژیست. امریکا وایي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هم ورې چې روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو تازه فهرست خپور کړی. دا وروسته تر هغې چې د دغو دستګاو د قاچاق په اړه په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول. د هلمند ځینې اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت غنم ګاونډي پاکستان ته قاچاق کیږي.
کچری اوس هم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دوی د محلي موسیقي خوندیتوب ته پام نه دی سوی.
بهرنی خلق راشی په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زمنګ موسیقي وګوري.
د بهرنی موضوعات کوری چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې تمه کېده له ترهګرۍ سره یې د مبارزې په برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغان سولې په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې که څه هم پاکستان افغانستان ته د سولې په برخه کې ډاډ ورکړي، خو باید عملي اقدامات وکړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کېږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریدونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تمه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې د دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبری ناست پر مهال د آزادی رادیو د پختنې په جواب کې وویل
هر راز آمادگی خودله چې د سولې د بهیر پر واسطو او عملی کولو کې به خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارول کېږي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر واسطو کې اغیزمن وي.
د متحدو ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري له لومړۍ نیټې نه تر د سپتمبر د درشمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وژل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات زیات کړي، د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم په نخه کړي دي. خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړي او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو له لوري عملیات کیږي. بلخوا د بهرنیو چار وزارت یو شمېر پخواني چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامېدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پرې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
دې جاسې رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکنه نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه دا د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بالاخره سوله د افغانستان سوله ده او که چیرته سوله مند رامنځته کیږي افغانستان به تنه ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسي ورکولی. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو له لوري پر پاکستان فشار وارد نسي، دوی به د افغان سولې اړوند عملي ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن مارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تامي خلاف عمل کړی او ان هغه طالبانو چې سولې ته اجرخه کړی و بندیان کړی دي او یا هم پرې فشار راوستلای چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 نه د کال د توریزم په برخه کې د خبرسیوی راپور هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په مرکزی او جنوبی آسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په 2019 نه د کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړې او د داعش حملو هم پر ملکیانو په ځانګړې توګه مذهبي اقلیتونو دوام کړی دی. ملالی بشیر او په دیاړه نور تفصیل.
افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هغه راپور هرکلی کړی چې وایي افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازینی متحد هیواد دی چې په مرکزی او جنوبی آسیا کې داعش ته ماتې ورکړې ده. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون د چهارشنبه په ورځ خپور سو. په دې راپور کې ویل شوي چې طالبانو حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړه مارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یوه ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګي برید ته اشاره شوې چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ایز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د روغتیا وزارت د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست خپور کړی دی. دغه وزارت مسؤلان وایي چې د ځینو هیوادونو په مستقیم ډول له روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې، نو له دې کبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. دغه وزارت ډاډ ورکوي چې د ځینو هیوادونو لخوا د روغتونونو سره مرسته سوې دستګاوې په مرکز ولایتونو کې موجودې دي. دا به داسل کېده چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 1500 واوښت. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبری آژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 450 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووېډ-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ام اړیکو مسؤل سید جامع د دغه فهرست د خپراوي هدف داسې بیان کړ:
دا نوملړ د دې لپاره خپریږي چې پژواک خبری آژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوې د مسلسلو شمېرو له مخې تشخیص کړې او لیست یې ولیږي چې دستګاوې موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 30 دستګاوې ورکې ذکر سوې وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندویه بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبری آژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 230 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه آژانس مسؤل دانش کړوخیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایرس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبې تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 1015 تنو ته ورسېد. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا 1015 مشکوک سمپلونه اټست سوي دي چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمېرو له مخې په همدې موده کې شپږ درستنه د کرونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاوو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه روان وي، لرې به نه وي چې د دې ولایت اوسیدونکو له لوږې سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وایي چې دوی هم د قاچاق په اړه خبر دي، خو په دې اړه تحقیق کوي. الیاس دایی او نور تفصیل.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي، خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی ادعا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته قاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته، نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ سو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي، او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 زره ټنه غنم تولید شوي دي، د قاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډې یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړل کیږي، وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي، او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیا 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیا 80 افغانۍ و. کچېری حکومت د دې مخاونن شي د دغه کاچاکی لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي، نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډیر اقتصادي بحران سره مخ سي، او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامہ خرڅيږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاک خبر نه ردوي، خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډي هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د هغه موټرانو په اړه د پلټین لپاره هر ټاکل شوی دی چې په غنمو بار د هلمند څخه وځي.
غنم خو مخکې داسې یو پروګرام و چې چون قرنطین شو او بیا د بهرني هیوادونو نه د اوړو راتګ هم بند شو، نو د همدې په خاطر موږ هم د هلمندي ولسونو دپاره په خاطر مسؤلیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قچاق هم بند کړی و، مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار او هغه ورځ ما ته راغله زمینداران او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړې، منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو، دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه، نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرني او د ایوادونو ته پند.
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سږ کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بلابلو افتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي، امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بعد اغیزه وکړي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې یوې ورځې په اوږدو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر ټولو لوړ شمیر ثبت کړ. په امریکا کې له اپریل میاشتې راهیسې دا تر ټولو لوړ شمیر دی چې ثبت شوی، او چارواکو په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
امریکایي چارواکو د جون د میاشتې په 23 نیټه په دې هیواد کې 4,200 د کورونا نوې مثبتې پیښې ثبت کړې. دا شمېرې وروسته له هغه ثبت شوې چې په دې هیواد کې د یاد ویروس د ازموینو شمېر ډېر سو، خو چارواکي په دې خاطر اندېښمن دي چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو ګراف په ټیټېدو و. دغه راز په ځینو هغو ایالتونو او سیمو کې چې په ورځني ډول د ویروس د خورېدو ګراف راټیټ شوی و، د دې ناروغۍ د بیا راپورته کېدو ښکاره نښې ولیدل سوې. د ټکساس ایالت والی پر خلکو ټینګار کړی چې د دې ویروس د خپرېدو له کبله پر کور پاتې سي، او دغه راز د اریزونا والی بیا د ماسک پر اغوستلو ټینګار کړی دی. ټکساس د می پر لومړۍ نیټه د محدودیتونو لرې کېدل پیل کړل، خو اوس په تیرو دوو اونیو کې د بستر سوي ناروغانو شمېر دوه برابره او د کورونا ویروس د نویو ثبت شوو کسانو شمېر درې برابره ور سوي دي. د ټکساس والی ګریګ ابوت وایي شایي نوي سیمه ایزو محدودیتونو ته اړتیا وي څو په روغتونونو کې کافي ځای خوندي سي. په کالیفورنیا ایالت کې د جون پر 23 د کورونا ویروس څخه باندې 2000 نوي پیښې ثبت شوې. د شمیرې د یادې نیټې په 23 ساعتونو کې ثبت شوې دي. په فلوریدا کې بیا په تیره یوه ورځ کې 5500 کسان په دې ناروغۍ اخته شول، چې دا د تیر اونۍ په پرتله په دې ایالت کې 25% لوړوالی شي. تر ډېره د امریکا متحده ایالاتو په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کورونا ویروس نوي شمېرې ثبت شوې دي، خو په نیویارک او نیوجرسي کې چې په لومړي سر کې تر ټولو ډېر کورونا وځپل، اوس د نوي پیښو کمی پکې لیدل کېږي. د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ والیانو د امریکا په جنوبي او لویدیځو برخو کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو وروسته د اندیشنې په ترڅ کې د همدې سیمو په شمول د نهو ایالتونو مسافرو ته سپارښتنه وکړه چې د دوی ایالتونو ته پر رسیدو سره باید څوار لس ورځې قرنطین تیر کړي. روغتیایي چارواکو دغه راز ویلي چې د دوی اسناد ښیي په هغو ایالتونو کې چې بارونه، مغازې او رستورانتونه پکښې بیرته پرانستل سول، تر ډیره په دې ویروس د ځوانانو د اخته کېدو شمیر لوړ دی. د امریکا په تگزاس ایالت کې دغه وضعیت د دې سبب سو چې اپل کمپنۍ په هاستن کې خپل اوه پلورنځي وتړي. تر دې وړاندې دې کمپنۍ په اریزونا او دریو نورو ایالتونو کې یوولس پلورنځي د همدې ویروس له کبله تړلي وو. اپل کمپنۍ په مارچ میاشت کې په امریکا کې خپل ټول پلورنځي بند کړي وو، خو له تېرې میاشتې راهیسې په تدریج بیرته پرانستي وو. دغه ورځ د جون پر 24 په نیویارک کې ماراتون یا د اوږدې ځغاستې لوبه لغوه سوه، ځکه د لوبې تنظیمونکي او چارواکي وایي دا کار به شایي ډېر خطرناک وي. دغه لوبه د نومبر لومړۍ نیټې ته په پام کې نیول سوې وه. کووید 19 ناروغي چې له کرونا ویروس څخه پیدا کېږي تر اوسه په امریکا متحده ایالاتو کې 160,000 کسان وژلي دي، او دا په ټوله نړۍ کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمېره ده. په همدې هېواد کې تر 2,300,000 ډېر کسان په دې ویروس اخته سوي دي. کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي او 9,300,000 کسان پرې اخته سوي دي. دا شمېرې جانز هاپکنز پوهنتون وړاندې کړې دي.
د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلې سید هر ماشوم لپاره او کور کړی، خو اوس یو بل په زړه پورې موضوع راخلو. په بریتانیا کې د اول وار لپاره داسې الوتکه جوړه شوه چې هیڅ مضر ګاز نه تولیدوي. دغه الوتکه به چې په بیټرۍ او هایدروجن چلیږي له راتلونکي کاله هوایي شرکتونو ته وسپارل سي. تفصیل لیسمت ساروان.
د لومړي ځل لپاره په برېښنا او هایدروجن چلیدونکې تجاري الوتکه په بریتانیا کې جوړه شوه. دا الوتکه چې د چاپریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره جوړه شوې د بیدفورد شایر له کرانفیلد هوایي ډګره والوته. د بریتانیا حکومت وایي که دا ډول الوتکې د اوسنیو هغو ځای ونیسي نو د چاپریال د ککړتیا له مخنیوي سره به ډېره مرسته وشي. ویل کېږي چې تر بلې هرې وسیلې الوتکې زیات مضر ګازونه تولیدوي چې د چاپریال د ککړتیا سبب کېږي، خو حاضر دمه د دغو الوتکو په برخه کې لوی ستونزه دا ده چې غټې او درنې بیټرۍ غواړي او له بلې خوا اوږد مزل نشي کولی ځکه چې د بیټرۍ چارج خلاصی شي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د دې نوي الوتکې چې های فلیور نومیږي جوړونکو هڅه کړې چې له یوه نوي هایدروجنی پینل څخه کار واخلي چې له یوې خوا د هغه له کبله الوتکه اوږد مزل کولی شي او له بلې خوا د بیټرۍ چارج ژر نه خلاصی شي. ټاکل شوې ده چې د الوتکې د اوس وخت لپاره له لس تر 40 چوکۍ یا سیټونه ولري، خو په پام کې ده چې تر 2030 پورې د چوکیو شمیر له 500 تر 100 پورې زیات کړل شي. د های فیر د 200 چوکیو الوتکه به چې تر 2040 میلادي کال پورې جوړی شي په یو وار تر 5500 کیلومتره مزل کولی شي. د دې الوتکې تازه ماډل چې په بریتانیا کې تجربوي الوتنه وکړه 400 کیلومتره مزل وکړ، خو جوړونکي وایي چې ژر به د دغو الوتکو مزل تر 550 کیلومتره پورې ورسولی شي. تولیدونکي همداراز وایي چې راتلونکی کال به د الوتکې تجارتي استفادې ته وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت خواهم تاسو سره خبره کوم په واسه د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي. اوس په ګریش کې ګمرک شو کړی دی غنم را ته محصولې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی. په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی. اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک جوړ کړی دی کندهار ته چې وږي خلک د موږ غنم ورسوي. اوس دې دلته غنم محصولې
سلام.
ډاکټر روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته رسوم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزوی مې دا ده چې تر مسولو چارواکو پورې زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه خبرې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن ویلي په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر دیرش زره یو سلو پنځه او یا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویاندي نن خبریالانو ته ویلي دي چې په یوه شواروس کې یې 1115 کسان معاینه کړي او موندل سوی ده چې 460 تنه مثبتې پیښې په یوه شواروس کې نوې ثبت سوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه 16 تنه د کرونا په ویروس مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړی. د راپور متن تېره اونۍ له رسنیو سره شریک شو. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت د سختې اندېښنې وړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقانی شبکې تیر کال په افغانستان کې پر ولسي خلکو د نړیوالې ټولنې د بیلابیلو ادارو پر کارکوونکو او دولتي چارواکو حملې زیاتې کړې وې. د بهرنیو چارو وزارت راپور پرون خپور شوی او په راپور کې ویل شوي چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې موافقه کړې تر څو هغوی په افغانستان کې له تروریستي ډلو سره چې د امریکا امنیت ته هم ګواښ پېښولی سي مبارزه وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې هغه چاته بچی د داعش د مشر امیر محمد عبدالرحمن المولا په اړه معلومات ورکړي 10 میلیون امریکایي ډالر جایزه ورکړي. د داعش د ډلې بنسټ یې ښودونکی ابوبکر البغدادي تیر کال په سوریه کې د امریکا د کومندو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. تر بغدادي وروسته المولا د هغه پر ځای باندې ټاکل سوی دی. او د کوسوا صدر اعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره خبرې چې باید په واشنگتن کې سوی وای لغوه کړي. دواړو خواوو باید د جون په 28مه په سپینه ماڼۍ کې سره کتلي وای. خود کوسوا صدر اعظم پرون ویلي چې د پخپل هیواد کې مسئلې لري چې باید یې حل کړي، نو له دې کبله واشنگتن ته سفر نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پانل واستلای سي ازادي رادیو دات کام. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی خو ترغه مخ کې اوري چې د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي چې د خپل مشرانو له مخالفت سره سره د غرونو لمنو ته ځي او د خپل تندې خړوبولو په هدف سیمه ایز موسیقي ژغوي. دوی په دې کار سره غواړي چې خپل پخوانی موسیقي ژوندۍ وساتي. روح الله انوري دی ولایت تللې او دغه راپور یې برابر کړی دی.
دا نورستان اصلي موسیقي ده. څو تنه ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړی شوی نورستاني علي غغوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندۍ وساتي. عبدالصمد او قریب الله وای
خو زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پارشي مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. هلته کالیګا زی د مونږ وزو د شي زی هلته پانای علما هلته وانوري امغه زینو نه پاناګي ګال د خپل محفل کوو.
زمنګ مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موخه نه ورګی چې دا کارونه وو کې خو پټ پټ مونږ ځوانان تکو دعوت ورکو خپل راځي د محفل کې ځان مونږ سره شي.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا د پاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو، خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالسمد وای:
من غواړو چې دغه دولت موږ سره همکاري وکړي، موږ د پاره امکانات برابر کړو، بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی، دلته د نورستان رسم رواج دغه زموږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنیو موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبې د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. دا منډول ولسوالی اوسیدونکی قدرت الله:
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي، یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ.
په نورستان کې مسولین هم منی چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کوم ځانګړی توجه نه ده شوی، خو دوی هڅې پیل کړي چې د نورستانیانو لرغونی فرهنګي ارزښتونه او ځانګړي موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل:
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو به خوندي ساتي. یو هدف پورې لمنځه تللې دي، خو موږ بیرته د دې پر غوونه کې انشاءالله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته خپل لرغوني تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې تیره میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدې اعلان نورستانیان هیله من کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي، له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ چولې وه، نغه اوبه په جوشېدو وې، جوشوې وې، لاس ور اچولې وه مغلوکې ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان ولایت څخه زمنګ په کورونی کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلن الکو مور په یو لوخي کې او ګرمه چولې و نغه وب په جوشیدو وی جوشوي نو دغه لوخه چې کوم ځای کې که واغه زاید سه نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور چولې و مغه لوخي ته هغه وبټولې په دونه راچپه شوی وي جسامت موړکای وو د کم عمر مو یو کلن ماشوم نو تقریبا یو درې څلور ورځې د اطفال شفخانه کې بستر وو نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دای به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو دا موږ وي د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د ده د مور بې پروایي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهېږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسیدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وای چې هغه خطرېزې اند دې د مرګ سبب وګرځي زمونږ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا سي جیب کې بیتی اچولې وا یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومان سره راولوې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څه خو درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي او زم چې دغه ماشومان د 13 شې نور کول خکار نه دی باید نه وساتي ورینه کې دا شې
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لوجه ژوبل شوی وي د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او دا تیره شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو پاکي قیچي وغیره یا نور داسې شیان ادینا باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدای شي ډېرې وقعې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوایې راخیستې خوړلې ده همدغسې بیوشه شوی ده
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي دا حالت څومره خطرناک
وو شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې لواش کوي حتی بعضن د روپۍ یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم خپل ذکر ډیر زیات مزر دي د خوړلې د کلمو انسدار ورته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي
شي.
او معمولا ماشومان هم مونږ د ماشوم تعریف داسې کولای شو تر اتلس کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډیر زیات جدي ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو ازرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاری بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې اکلی تاسو نظر څه ده؟
اوله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومانو سره وخت لري، هغه وزینه مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چیرته، باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی وي، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضي فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اوریدلی چې یو ورور وای جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کوم، داسې کیسونه مونږ اوریدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي، او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي. نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو، او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاقچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه دوه دقیقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی چې په هماغه دوه دقیقو کې که کی صورت ونیسی. نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسئ. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا ذاتی رادیو درنو اوریدونکو، په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان مو لیدلي چې په هر چا شک کوي؟ ولې ځینې خلک ډېر شکاک او بدګمانه وي؟ ډېر شک کول په کور او ټولنه کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم. قدرمنه دوستانو، سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په نتیجه کې رامنځته کیږي. کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت، صداقت، زغم، مینه موجود وي، نو دا حتمي نه چې د همداسې ټولنې شاهدان به یو. خو که په کورنیو کې شک، تردید، بدګماني، غلطي موجوده وي، نو دا څرګنده خبره ده چې په ټولنه هم اثر درلودلی شي. بد ګماني او شک د کورنۍ او ټولنې په پاشلو کې لومړنی اصل ګڼل کیږي او شکاک انسانان سره له دې چې نورو ته مشکل جوړوي خپل هم له سرخوږي خلاص نه وي. په همدې اړه د کابل د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی جانان وایي چې دی ډېر شکاک دی، کله له دې ډېرو بدګمانیو خپل هم تنګ شي، خو اوس یې لکه یو عادت ګرځېدلی دی. نوموړی زیاتوي،
شخو زه ډېر زیات یو کار وسي دی، ما زه دا شک واخلي چې یاره دا کار به پلاني کړی، بس داسې یو تفتیش راته ورسېږي، اتیم دغه افسوس او دغه هغه کوم او ډېر دا یارو دوست و ملګري راته وایي چې دا کار مه کوه، خو ما ځین ته دا خبرې ولوېږي بس ادې مې بالکل سوچ او فکر اوټ سي مینه دا رقم سمه چې بالکل کله وریدام ووایم چې یاره خپله خودکشي وکړه، هغه ته خو دا وایم چې په ګوتو راشي او پاکې وس بېښم داسې په چاړه باندې ټوک ټوک کړم، خو داسې موقع نه ایسي خصه وي او بس دا تفتیش ورته کوي، غصه مې ورته زیاتېږي او کمېږي نه. دا مې یو عادت ګرځېدلی ده، یعنی په کور کې به دا خپلو ورونو زمانو مثال په خپلو ماشومانو باندې، ما یو زوی دم کله ورې وروره کله شک پرې وکړم وی وایم له کوره ایس پرې واخلم بیا دا موږ مور دا ورونو ورونه راته راشي چې دا څه کوي، دا وړکې بېګنا ده او تاسې دا شک پرې کوي دا کوي دا. خلکو راته ویلي چې تا به چا جادو کړی، ملایان مې کتلي، تعویزونه مې کړي، ډاکترانو ته تللی یم، خو په سلو کې 40% ورک سوی اتیا اوس هم چلیږي.
شک او بدګماني انسان په داسې بې بنیاده غم او اندېښنو کې راګیر کوي چې په حقیقت کې هیڅ هم نه وي، او اکثره وخت شک هغه چا ته ډېره صدمه رسوي کوم چې په خلکو ډېر شک کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې داسې شکاک انسانان یې ډېر لیدلي. نوموړی د خپل یو ګاونډ کیسه داسې راته کوي.
و لیدلم د ځینې خلک پیدا کیږي چې شک کوي، زما په نظر شک ښه کار نه دی، خو کله انسان ته هغه پیدا کیږي او دا شک کولم چې ډېر شک سکو کې هغه یو عادت ګرځي پارچا باندې شک کوي بیا، نو زمونږ یو هغه دوستانو یا هغوی به پارچا باندې شک کوي، مثلا چې یو څوک به کور ته ملاړ دستي چې به هغه میلمه به د کوره ووت دی به هر څه کتل شک به کوي، ویل به چې دغه څه شی اخیستي نه یې، اولادونه نه یې اخیستي، غلا یې نه کړي، مثلا خپل ګاونډیانو همسایګانو باندې به هم شک کوو. نو بیخی ټول خزه او دغه لورګان دوی به ویل چې د زمنګ پلار په هر چا باندې شک کوي. بل اخر بل ورځ د کور غلا وشله، دوی کوم حواده تتللی د کور غلا وشله، دوی بیخی 100% په همسایګانو باندې شک وکړه، تا دغه سره جنگ وکړو او وهل او ټکول وشو. نو اخر ما همسایګانو ګاونډیانو د غلا نه وکړي، بل چا کړي و، دغه نفر خپل باندې شو.
پوهان وای اکثره وخت هغه کسان ډیر په هر چا او هر څه شک او بدګماني کوي چې خپل هغه ستونزه ولري او یا په یو شکاک کورنۍ او محیط کې روزل شوی وي. په همدې حقله د کابل ولایت اوسیدونکی شیر وای چې دای شکی نه دی.
نه زه خپله شکی نه یم، خو شکی خلک مې لیدلی دي او زه خپله شکی نه یم، زه خپله شک نه راځي او نه مې کوم چا کې اوسه پورې جا لیدلی مې دي، هغه معلوم دی هغه خلک چا کې مشکل لیدلی، هغه چې په خپله سترګو زه ونه وینم دغسې ما زړه ته بخي راځي، نه چې په خپله زه ووینم بیا مې راځي زړه، کوم ډېر انډیوال مې یا زړه کې ساتم که بیا انډیوال مې نو بیا ورته چې ورو دا کار مه کوه، دا کار دې غلط ته، آینده دپاره دا کار بیا ونه کړي. ناک ناک شک نه کوم.
شک او بدګماني په ټولنه کورنۍ کې ډېر مشکلات راولاړوي او حتی د کورنیو د پاشلو سبب ګرځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی خان میر په دې اړه داسې غږېدلی دی.
شکول خو دا خو دا ښه نه ده، ښه کار نه ده، شکول سره شک دی وکړه نو په دې کې د ایمان زوال راځي سړي، یو شی باندې چا یو شی کار کړی نه یو ته په باندې واسات مندازه کړی، دا خو د ایمان په خاطر کې ولوېده، خو دا ښه کار نه ده. او بعد یو څوک په ژوند کې تر څو په ثبوت نه رسېدلی ورته په سړي باندې شکونه کېږي، خو بس هغه نه پوهېږي کنه، دا ټول جهالت حساب دی کنه، که څوک علم ولري هغه هیڅکله شک نه کوي، اوس دا شکول خو ښه کار نه ده. داسې خو بنچ پاخي راځي ما باندې ته، اوس که دا کور کې ته په یو باندې شک وکړي هغه دا کار نه کړی، بس خامخا دې غړل کې اوس چیرې کې ته ګوره، دا یا ما ورور یا ما پلار په ما باندې بار نه خښه کوي، نو خامخا تضاد پیدا کوي په دې کې، همدې سره کرا کرا په کور کې بنچ پاخي پیدا کوي، ټول ګډوډ کیږي.
اسلام شک بدګماني تجسس او هر هغه څه چې انسانانو ته صدمه رسوي یا ستونزه جوړوي حرام بللی دي. په دې اړه دینی عالم نجیب درویش داسې څرګندونې کړې دي.
شک د اسلام له نظره او د قران کریم کوم چې الله تعالی په قران کریم کې فرمایلی دي، شک او یعنی سوء ظن چې دی دا حرام دی، دا د مسلمان لپاره یعنی خنه دی او جواز نه لري چې یو مسلمان د بل مسلمان په مقابل کې هغه یو بد ګمان ولري. او الله تعالی فرمایي چې ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی چې اغه کسان چې مان راوړی تاسو الله تعالی ته بس تاسو اجتناب وکي ځان اوساتی د یعنی د بد ګمان نه او همداسې رسول الله فرمایي چې مسلمان باید د بل مسلمان په قبال کې په باره کې باید ښه نظر ولري یعنی حسن ځوان ولري یعنی حسن د ګمان ولري ښه ګمان ولري بد ګمان همداسې په اجتماع کې په ټولنې کې ډېر یو بد اغیز لري او د ټولنې په منځ کې یو بې اعتمادي لوري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې ولې ځینی خلک ډیر شک کوي او د شک او بدګمانۍ بد پایلې به کورنۍ او ټولنې ته سوي دا د تورته پوښتنه ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي چې اورېدو ته تاسو را بولم. خوستاد ډېر زیاته مننه کوم چې موږ ته مبارک په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې شک او بدګماني د ټولنپوهنې له نظره څنګه عمل دی؟
دغه شک کول یا سویزم دا مختلفې ټولنیزې حساب ریښې لري په ټولنه کې. اول د اسلامي پلوه چې موږ مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو نو دا ډېره غلط خبره ده. ډېر چې موږ په یو چا باندې کوم سند ولرو یا په دې مطمئن اوسو چې دا کار شوی او دا ختم په یو چا باندې شکو د اسلامي لحاظ ډېر ناروا کډول په اسلام کې په دې مورد د سړي حکم د الله وايي چې الله والا تجسس سره تاسو خلک ایګونه ملکوي خلکو په خېګونه یا چې په نیکي یا چې په خېي یا چې نو دغه دا یو لوی ټولنی او ستر بحران دی چې په ټولنه کې هم ریشه لري په کورنۍ کې ریشه لري د موږ په فرهنګ کې هم ریشه لري د دې مراد د سویشات د شکی تفهم
استاد ولې ځینې خلک ډېر شکوي
او پلان څنګه بیا هم ما په مرز کوم چې ولې شکاک دي نو دا خو ټولنه ده نه په ټولنه کې تاسو مریضان ویني جوړ کړی مختلف اشخاص ویني هر یو انسان د خپل ژوند کې ځانته خصوصیات او ځانګړتیا لري دا یو نوې مریضي وټو یا یو ته رواني تکلیف ده ځینې خلک په دبانې مبتلا دي یا گرفتار دي نو د دې ریښې پاسې ولټوي چې شاید مثلا په ټولنه کې په کور کې په کورنۍ کې دغسې یو فضای چې یو په بل باندې اعتماد ونه لري یا شاید هغه کسانو سره چې دی په تماس کې ده د دې نږدې ملګري دي هغوی دغسې یو فضا ورته ایجاد کړي یا بعضې وخت اقتصادي فشارونه سیاسي فشارونه ټولنیز فشارونه دا هم لامل کېدای شي د دغه نو مریضۍ دپاره یو انسان په داسې یو حالت کې گرفتار کړي هغه په هیڅ چا اعتماد وکړي ونه کړي او په هر چا باندې شکی وي.
د ډېرو شکولو او بدګمانۍ بدې پایلې به څه وي په ټولنه کې او په کورنۍ کې؟
پایلې ډېرې خرابې ډېرې ناوړې پایلې لري هغه پایلې چې هیڅ تصور نشي کېدای چې داسې کسان تاسو ولټوئ حتی بعضې وخت داسې حالات رسېږي چې داسې کسان چې په داسې حالاتو گرفتار دي ځان وژنه کوي خودکشي کوي په هیڅ چا اعتماد نه لري هیڅوک نشي کولی که دای په اعتماد کې نه پدې حساب دا واخلو هغه لاندې چې وایي د دوی په کورنۍ کې دغه څه اړیکې یا څه اړیکې چې ټول لري دا د منځ ځي په ټولنه کې د منځ ځي هغه اعتماد چې یو انسان په بل انسان باندې لري هغه د منځ ځي نو دا چې په ډېر لوی کچې کې فکر وکړي او په ډېر وړه کچې کې پرې کورنۍ کې پایلې ډېرې ناوړې او ډېرې خراب.
استاد رستی پوښتنه به داسې مطرح کړو هغه کسان چې ډېر شک کوي څنګه کولای شو چې هغه د دې موضوع نه راوګرځو او البته حل لارې چارې ورته پیدا کړو؟
مریضان په دې کې ټول مکلفیت ده، د ټولنې مکلفیت ده، د کورنۍ مکلفیت ده، د دولت مکلفیت ده، د مدني نهادو مکلفیت ده، په مجموع کې د یو ملک مکلفیت ده او د یو انسان مکلفیت ده چې دغه کسانو سره مرسته وشي. اول که دی خپله وکړی شي دغه بحران نه ځان وباسي خدا شته چې ویني شکلی د کورنۍ د طریقه چې ستا باندې د کوم کس چې په ده باندې ډېره زیاته اغېزه لري د هغه سره تماس پیدا کړي تا دغه حالت ته دی بهرون یا جوړ باشي. بعد هغې نه په ټولنه کې د ملګرو مثلا د هغه نه وروسته کې مثلا تاسو یو ملي شخصیت یو مذهبي شخصیت یا هغه مشر چې په ټولنه کې شته کولی شي د دې لپاره کومک شي یا ډاکتران هغه رواني ډاکتران چې کولی شي دا ټول هغه یو بل سره د زنجیر د کړې غونډې رابطه لري نو باید ولټی چې کوم شخص په کوم حالت کې دی او په څنګه موږ کولای شو دغه مریض د دغه حالت څخه وباسو نو باید پیدا شي.
قدر منه دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو